السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې تاسو زمونږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ په دې ساته پښتو خبرونه کې چې زه حمید مومند وړاندې کوم اورئ چې د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د دفاع وزیر د سرګندونو په وړاندې خبرګون خوله د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امنیتي مسولیتونو د انتقال څلورم او پنځم پړاوونه به ستونزمن وي او دا ځکه چې دا پړاوونه په ناامن سیمو کې پلي کېږي نور مطالب هم لرو خو په سر کې خبرونه اورو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په قبایلي سیمو باندې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په اعتراض کې د یو لاریون مشري کوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي عادي ایرانیان له نړیوالو بندیزونو څخه زیانمن کیږي دا هر څه په نړیوالو خبرونو کې په سر کې کابل ته ځو او له هاجر مراد معصومي څخه د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو
درنو اوریدونکو په سلام او مهر کلای کوم په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د امریکا د پالیسۍ په اړه د جمهور رئیس وروستۍ څرګندونې تاریخي واقعیتونه دي افغان او ایصاف ځواکونه وایي په میدان وردګو ولایت کې درې کسان چې د ځان وژونکو حملو نیت یې درلود وژلې دي او د کونړ چارواکي وایي په دانګام ولسوالۍ د پاکستان له خاورې شپږ ویشت توغندې لګېدلې دي دا هم پوره کورنی خبرونه د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د امریکا د پالیسۍ په اړه د جمهور رئیس وروستۍ څرګندونې تاریخ تاریخي واقعیتونه دي تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتال جمهور رئیس کرزي غوښتي و چې د انتقادونو پر ځای د امریکایي عسکرو د قربانیانو له امله مننه وکړي خو د جمهور رئیس د ویان مرسیال احمد ضیا سیامه کهروی ازادۍ رادیو ته وویل
د افغان ولسمشر حامد کرزی څرګندونې د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان یو تاریخي او تریخ واقعیت بیانوي د افغان ولسمشر انتقادونه پر ځای و او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو سره هیڅ کوم تړاو نه درلود
حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبری غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په امریکا سخت انتقادونه وکړل افغان او ایصاف ځواکونه وایي په میدان وردګو ولایت کې درې کسان چې د ځان وژونکو حملو نیت یې درلود وژلې دي د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد نن وویل چې دغه عملیات تېره ورځ ناوخته د دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې ترسره شوې دي هغه زیاته کړه چې د ګډو ځواکونو لخوا په دغو عملیاتو کې چې د یو استخباراتي راپور له مخې ترسره شوې درې ځانمرګ برید کوونکي وژل شوي او پنځه نور ژوندي نیول شوي دي بلخوا ایصاف ځواکونو د هغه طالب قماندان د وژلو خبر ورکړی چې د دوی په وینا د میدان وردګو د چک د ولسوال په وژلو کې لاس درلود د چک ولسوال محمد اسماعیل وفا شاوخوا دوه میاشتې مخکې د ولسوالۍ ودانۍ او خپل کور ته نږدې له خپل زوی سره ووژل شول وسلوال طالبانو تر اوسه د یادو پیښو په اړه څه نه دي ویلي دا کونړ چارواکي وایي بیا هم شپږ ویشت غوندي له پاکستان د خاورې پر دانګام ولسوالۍ لګېدلې چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي د دې ولایت د والي ویان واصف الله واصفي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه توغندي تېره شپه راغلې چې د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه لري او وروستی خبر همدا چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون محصلین چې اوس دغه پوهنتون د برهان الدین رباني په نوم شوی یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې که یې غوښتنه ونه منل شي نو خپله به د پوهنتون لوهره کوزه کړي دوی دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې له ولسمشر حامد کرزي او د سولې عالي شورا له رئیس صلاح الدین رباني سره یې په کتنو کې خبرو مثبتې پایلې نه درلودې معترضو محصلینو له نږدې درې اونیو په کابل کې مظاهرې وکړې دوی وایي چې د دوی د پوهنتون نوم باید د سیاسي هدف لپاره بدل نشي څو ورځې مخکې په کابل کې یو شمیر کسانو د دغه معترضو محصلینو پر خلاف هم مظاهرې وکړې کورني خبرونه هم دومره وو د سیمې او نړۍ خبرونه به جان آقا الکوزی درته وړاندې کړي
د پاکستان مخالف سیاستوالو د کرکټ په خوانه لوبغاړه عمران خان د افغانستان پولیس ته نږدې په قبایلی سیمو باندې د امریکا د بی پلوټ الوتکو د بریدونو په اعتراض کې جنوبی وزیرستان ته د یو لاریون مشري کوي عمران خان د موټرو د ستر کاروان د دورځنی سفر لپاره پیل مخکې خبريالانو ته وویل هیله مند چې زیات شمېر خلک به په دې لاریون کې ګډون وکړي. د دا هم وویل حکومت غواړي دا لاریون خراب کړي او وایي طالبانو ورته ځان وژونکي استولي دي.
Remember that there's a peace activist who have come thousands of miles away.
په یاد لري چې د لاریون ته له زرونو مایلو لرې د سولې فعالان هم راغلي دي. دوی میلمانه دي. وروستی شی دا چې د دې کسانو ژوند په خطر کې دی. طالبانو هیڅ نه دي ویلي چې حمله به وکړي. دوی یوازې دومره ویلي چې امنیت یې نشي نیولای. په وزیرستان کې تل امنیت د خلکو لخوا نیول کیږي. د پاکستانی طالبانو یو ویان د جمعې پر ورځ د لاریون وغانده او عمران خان د لویدیز ګوډاګی وباله. امریکایي چارواکي د بی پلوټ الوتکو بریدونه د وسلوالو پر ضد ګټور بولي او وایي د حملې بیخي دقیقې دي او د وژل شوو کسانو اکثریت یې د القاعده او پاکستاني طالبانو غړي ول. د لاریون لمخکې د جمعې پر ورځ یو شمېر امریکایي او انګلیس اتباعو په اسلام آباد کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو د حملو پر ضد مظاهره وکړه. د ټایک بیری په نامه امریکایي فعال وویل
The illegal, immoral, brutal attacks on the innocent
د وزیرستان په بی ګناه خلکو د غیر قانوني غیر اخلاقي او ظالمانه حمله باید هم داوس بند شي. دا د بی پلوټ الوتکو غیر قانوني حمله دي چې د سی آی ای لخوا کیږي. سی آی ای یو ملکی اداره ده او پوځي وسایل استعمالوي. دا جنگي جنایت دی. د پاکستان بنسټپالې ډلې اهل سنت والجماعت د لاریون په اړه اندېښنه ښودلې. د دې ډلې مشر مولانا احمد لودیانی رویترز تلویزیون سره په خبرو کې ویل په داسې یوې سیمه کې چې زیات شمېر اوسېدونکي د امریکا پر ضد دي په لاریون کې د امریکایي اتباعو د ګډون په اړه شکمن دی. د یو بل خبر له مخې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د جمعې په ورځ په یوې نښته کې شپږ وسلوال او د طالبانو ضد ملیشې پنځه کسان وژل شوي. دا سخته جګړه د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر درې په اکاخېلو کې شوي. چارواکو په شخصي ډول خبري رسنیو ته ویلي حمله کوونکي د لشکر اسلام د ډلې غړي ول. دا ډله غیر قانوني اعلان شوې ده. سوریا نن یو ځل بیا د ترکیې په خاوره د هاوان ګولۍ وورولې او ترکیې هم د څلورمې ورځې لپاره ځوابي ډزې وکړې. د ترکیې د خبر رسولو دولتي رسنۍ وایي د سوریې په ادلیب ښار کې د بشار الاسد رژیم د ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختو نښتو په جریان کې د ترکیې په سرحدي کلي ګویسچی باندې د هاوان ګولۍ لګېدلې. په ډزو کې خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د جمعې پر ورځ سوریې ته خبرداری ورکړ چې د ترکیې عزم او محدودیت د نازموي. د پټنګار سره ویل هیواد یې خبرداریو په کار کې مبالغه نه کوي.
ترکیه جایدرچلانه
کوم کسان چې د ترکیه د بیرونی قاطعیت او توان آزمویلو هڅه کوي زه ورته وایم دوی مهلکه اشتباه کوي.
ölümcül bir hata içerisine girerler.
Türkiye sadrazam Dağrazoğlu NATO gara heva Türkiye jagre tale valtya ne dedi? Hulu Suriye sara la jagre saha dere lari ham nada.
Biz asla
mok jagre tale wala ne yu khwar saha lari ham ne yu. د ترکیه او سوری ترمنځ د وروستۍ تاوتریخواله په تیرو 19 میاشتو کې یعنی د سوری د شخړو لپاره راهیسې تر ټولو جدي حالت ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وايي په ایران کې د انفلاسیون او بیکاری د زیاتېدو په ګډون عادي ایرانیان د نړیوالو بندیزونو څخه زیانمن کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د جمعې پر ورځ عمومي اسامبلې ته په راپور کې ویل د نړیوالو بندیزونو له امله په ایران کې د بشري مرستو فعالیتونه هم له ستونزو سره مخامخ دي. ایران د خپل اټومي پروګرام د نه بندولو له وجې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونو ځپله ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل راپور کې ویلي عادي ایرانیان دا مهال له سخت انفلاسیون د موادو او تیلو د بایولوژیکي دو بیروزګاری او د درملو په ګډون د اړتیا وړ شیانو لکه مخسر مخامخ دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرنامه له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو زمونږ غږ په منځنۍ صفه 1290 نوي په ټول افغانستان کې او په اف ام 3.5 په ټولو لوی خاورونو کې په صفه ډول اوریدل شي. او اوس هم د روان خبرونه مطالب د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د دفاع د وزیر د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې ښاغلي کرزي موجوده حقایقو ته اشاره کړې.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتقادونه په دې برخه کې په حق وو او موږ فکر کوو چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو له قربانیو سره هیڅ رابطه نه لري.
په دې اړه له کابل تفصیلي رپورټ لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال څلورم او پنځم پړاوونه به ستونزمن وي او دا ځکه چې
مونږ د امنیتی مسؤلیتونو ترلاسه کول له آسانو سیمو څخه پیل کړل او سختو سیمو ته ور روان یو. له همدې امله څلورم او پنځم پړاوونه ستونزمن دي.
جنوبی وزیرستان ته د پاکستان د تحریک انصاف د مشر د لارون روسي حال هم درکو او په دې اړه د افغان کتونکو نظر هم راخلو. د تاند سانګې نننې پروګرام په مظاهرو کې د ځوانانو د ګډون مسلې ته ځانګړی شوی.
د اوس مظاهرې چې دی هیڅ سول حامیز نه دي، ټول ګډوډي کېږي په شهر کې، شهر ته ډېر زیان رسیږي، خلکو ته بیچاره او خلکو ته ټولو ته زیان رسیږي.
د دې ټولو مطالبو اورېدو تر سره ملتیا وکړئ. او دا هم د روان خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وای پر امریکا د ولسمشر روستي انتقادونه تاریخ تاریخي واقعیتونه دي، خو له دغه هیواد سره په اړیکو بس تاثیر ونه لري. خو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټ له ولسمشر کرزي غوښتي چې د انتقادونو پر ځای له بهرنیو عسکرو مننه وکړي چې په افغانستان کې قرباني ورکوي. له بل لوري د افغانستان د ارګ چارواکي بیا وایي له امریکا سره پخوا هم تر دې سخت او جدي خبرې شوې او د کابل او واشنگټن په دوستۍ اغیز نه ده کړې. خو یو شمېر کتونکي بیا پر یو بل انتقادونه د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو بے تاثیر نه بولی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
د جمهوری ریاست چارواکي وایي له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي وروستۍ څرګندونې د تیرو لسو کلونو تریخ تاریخي واقعیتونه دي او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په تلفاتو پورې هیڅ اړه نه لري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي جمهور رئیس کرزی باید د انتقادونو پر ځای له بهرنیو عسکرو مننه وکړي چې په افغانستان کې قرباني ورکوي. خو د ښاغلي پنیتا د دغو څرګندونو په ځواب کې د جمهور رئیس د بیان مرستیال احمد ضیا سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل
انتقادات رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د جمهوری ریاست انتقادونه په دې برخه کې موجه او په حق وو، او موږ فکر کوو چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو له قربانیو سره هیڅ رابطه نه لري. کچېرې نړیوال ځواکونو په یادو مسایلو کې سمه توجه کړې وه، نو موږ به هغه ستونزې چې نن یې لرو نه درلودل. ښاغلي هیروي وویل امریکا باید په تیرو لسو کلونو کې د ترهګرو د اصلي ځالو چې له پولې اخوا دي د له منځه وړلو لپاره مبارزه کړې وه. نوموړي د کوم هیواد نمونه خست، خو افغان چارواکي او خپله امریکایي چارواکي مني چې د افغانستان وسلوال مخالفین د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه او مرکزونه لري. هیروي د جمهور رئیس دا انتقاد هم یو تریخ واقعیت وبولي چې امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو تمویل او تجهیز ته سمه توجه نه کوي. ښاغلي کرزي د پنځشنبې په ورځ په دې اړه په خپلو خبرو کې دا خبرداری هم ورکړ که امریکا افغان ځواکونه نه تجهیزوي، نو افغانستان به روس او چین ته مراجعه وکړي. د نوموړي له څرګندونو وروسته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا له ښاغلي کرزي وغوښتل چې له انتقاد لاس واخلي او د هغه پر ځای له بهرنیو پوځیانو چې په افغانستان کې له وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي مننه وکړي. که څه هم د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي د جمهور رئیس کرزي وروستي انتقادونه د کابل او واشنگټن ترمنځ په اړیکو تاثیر نه لري، خو ځینې کتونکي بیا د دې برعکس فکر کوي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډیر منفی تاثیرات لري. تر دې دمخه دا د افغانانو پر ذهنیتونو او زړونو باندې هغه امیدواري چې افغانان لري چې ګواکې بین الملی قوتونه خصوصا امریکایان دوی یوازې نه پرېږدي او د دې دپاره دلیل شتون لري چې افغانان وکړي خپل ژوند خپل عقلانه پر مخ وځي. دغه باور او اعتماد دغسې علمي نیوکې خصوصا د کرزي د خوا څخه
د ښاغلي فکور په وینا جمهور رئیس کرزی چې کله له اداري فساد سره د مبارزې او د ښو والیانو د ټاکلو او نورو مسایلو په اړه نړیوالې ټولنې ته سم ځوابونه لري، نو په انتقادونو لاس پورې کوي. خو د جمهور رئیس کرزی د ویان مرستیال سیامه کیروي وایي په تیرو څو کلونو کې له امریکا سره له دې سخت او جدي خبرې هم شوې دي، خو کابل بیا هم له واشنگټن سره په خپل قوت په دوستۍ ولاړ پاتې شوی دی. هغه وویل د متحدینو ترمنځ هم اختلافات راځي چې د اندېښنې وړ نه دي. د کابل او واشنگټن ترمنځ د غیلې او انتقادونو په داسې حال کې مطرح کیږي چې دواړه د امنیتي همکارۍ د یو تړون په اړه خبرو ته ځانونه چمتو کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت مانی چې د امنیتي مسولیتونو د لیک څلورم او پنځم پړاو بل تیرو پړاوونو څخه ډېر ستونزې ولري. د وزارت چارواکي وایي چې امنیتي مسولیتونه په آرام سیمو کې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي او نه امن سیمې پاتې دي. د پوځي چارو کارپوهان هم له دې خبرې سره موافق دي او وایي چې د افغان ځواکونو کمزوري، تجهیزات او د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ کموالی به دا ستونزه نوره هم زیاته کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د نسیم شفق راپور ته.
که څه هم لا تر اوسه له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دریم پړاو نه دی بشپړ شوی، د دفاع وزارت د دې پروسې څلرم او پنځم پړاوونه ډېر ستونزمن بولي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی څو ورځې وړاندې په یوه غونډه کې ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه به د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په څلرم او پنځم پړاوونو کې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ شي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی هم د جنرال محمدی خبرو ته په اشاره د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا دواړه پړاوونه په هغو سیمو کې عملي کیږي چې وسلوال مخالفان پکې زیات فعالیت لري. دی وایي موږ د امنیتي مسؤلیتونو ترلاسه کول له آسانو سیمو څخه پیل کړل او له امنیتي پلوه سختو سیمو ته ور روان یو. له همدې امله څلرم او پنځم پړاوونه ستونزمن دي. په هغو سیمو کې چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په څلرم پړاو کې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي، د دې پروسې د لومړي، دوهم او دریم پړاوونو په نسبت امنیتي ستونزې ډېرې دي. څلرم او پنځم پړاوونه ډېر کار او هڅه غواړي او باید روښانه شي چې یوه اندازه ستونزمن دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د امنیتي مسؤلیتونو لومړی، دوهم او دریم پړاوونه په هغو سیمو کې ترسره شول چې امنیت څناڅه پکې خوندي او د افغان حکومت نفوذ پکې پراخ و. جنرال عظیمی څرګنده کړه چې افغان امنیتي ځواکونه له بهرنیو ځواکونو څخه د خپل هیواد د امنیتي مسؤلیتونو منلو ته ژمن دي، خو د ده په خبره ځمکني او هوایي ځواکونه لا تر اوسه هم د امریکا او ناټو لخوا په ښو او پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو نه دي سنبال شوي. د پوځي چارو سیډونکي هم دا ستونزې مني او وایي چې د امنیتي مسؤلیتونو څلرم او پنځم پړاوونه د افغانستان په ډیرو ناامنو سیمو او داسې فضا کې ترسره کیدونکي دي چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ پر یو بل سخت انتقادونه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر له حکومت سره د خلکو کمه همکاري، د وسلوالو مخالفانو ډیر فعالیت او د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ نه هماهنګي په دې برخه کې له نورو ستونزو څخه یادوي.
د دولت عمومي ستراتیژي واحده نه ده، یوه ورځ یو څه وایي، بله ورځ بل څه وایي. دا د دې باعث شوی ده چې زموږ د کتاب مورال ضعیف او د مخالفینو مورال تقریبا تقویه وښیي، او بل بهرنیان ترمنځ هم دا هماهنګي ډېره کمزوري لیدل کېږي. تقریبا په دلاسو کالو کې هره ورځ وعده او پهنو نه عمل.
ولسمشر کرزی هم د تیرې پنجشنبه په ورځ په یو خبری کنفرانس کې ناټو او د امریکا متحده ایالات ملامت کړل چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د په سرګندو الفاظو کې وویل کچېرې امریکا او ناټو په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي، نو افغان حکومت به روسیې، چین، هند او نورو هیوادونو ته مخه کړي. سره له دې چې لا تر اوسه نه ده څرګنده شوې چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد څلرم پړاو به څه وخت پیل شي او په دې پړاو کې به د کومو سیمو امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي، خو ویل کیږي چې د افغانستان ډېرې ناامنې لرې پرتې او هغه سیمې به پکې شاملې وي چې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پکې زیات دي.
په رپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت منلې ده چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال څلورم او پنځم پړاو به ستونزمن وي او دا ځکه چې دا پړاوونه په ناامنو سیمو کې ترسره کیږي. بل ورته په لویدیز کې د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکو په دې باور دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هلته کورنۍ جګړه پیل شي. د واشنگټن او کابل چارواکي بیا له دې نظر سره مخالف دي. په دې اړه احمد شیبر یو تحلیلي مطلب لري.
یو شمېر لویدیز سیاسي څېړونکي داسې فکر کوي چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره به د کابل لویدیز پلوه حکومت ړنګ شي او په دغه هیواد کې به د نویمې لسیزې تر کورنۍ جګړې سختې نښتې وسي. فرانس پرس اژانس د نړیوال کړکېچ د څانګې د یوه غړي کانداس روندکس خبره راخیستې ده چې وایي د بهرنیو ځواکونو تر بهر کېدو وروسته بس دی په یقین سره دا ویلی شي چې په څه وخت کې به افغان حکومت سقوط وکړي. روندکس زیاتوي چې په 2014 او 2015 کلونو کې به په کابل کې ګډوډي حاکم وي او شخړې به واکمنې وي. د نړیوال بحران د همدې خړې په باور تر نویمو کلونو اوس په افغانستان کې وسلې ډېرې شوې دي، نو شخړې به نورې هم سختې وي. د کارنګي په نوم د سولې په نړیوال څېړنیز مرکز کې د افغانستان د چارو څېړونکي جیلاس تورنسورو بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته داسې فکر کوي چې طالبان به بیا واکمنان شي. دی وای تر 2014 کال وروسته بل افغان حکومت سره د امریکا مرستې لشيسي نو د نوي کورنۍ جګړې په ترڅ کې به غالبا طالبان برلاسه شي. ناټو او لویدیز هیوادونه په دې نظر دي چې تر 2014 کال وروسته به افغان ځواکونه دا وړتیا پیدا کړي چې خپل امنیت خوندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې وویل د دې سربیره چې سخت ورځې مخکې پرتې دي افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل سم روان دي. د انتقال بهیر سم روان دی. افغان ځواکونه ورځ په ورځ پیاوړي کیږي او د خپل هیواد ډیر مسؤلیت په غاړه اخلي. په سیاسي برخه کې ولسمشر کرزی د اصلاحاتو پروګرامونه وړاندې کړي دي چې هیله من یو د 2014 کال له ترسره کیدو سره دا وړاندیز هم عملي بڼه خپل کړي.
خو د افغانستان د چارو څیړونکی درون سورو د فرانس پرس خبري آژانس ته دا له حقیقت لري وګڼله. د وویل چې لږ روزل شوي افغان عسکر چې هوایي ځواک نه لري، لوجستیک ظرفیت صفر دی او سره یو موټی نه دی څرنګه کولی شي چې امنیتي چارې سمبال کړي. ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې تور پوری کړ چې یو شمېر لویدیز رسنۍ دغه ویره خپروي چې تر 2014 کال وروسته به حالات کډوډ شي.
د غربي مطبوعاتو دا رواني جنگ د افغانستان په خلاف چې په 2014 کې به خارجي عسكر وزي او افغانستان به دربدري، یا دا چې د 2014 وروسته به افغانستان مفلس او دربدري، بیا به طالبان نه، دا یو رواني جنگ دی چې موږ باید هوښیار اوسېږو. جانب مقابل باید په دې پوه کړو چې په دې بچترسانیو افغانستان خپل منافع نسی هیرولای. دا تبلیغات رواني جنگ تبلیغات دي او د دې لپاره دي چې مشتدار اوشي کوموج نو تاسو به بربادي شئ.
د سیاسي چارو څیړونکو درون سورو چې د ولسمشر کرزی له نظر سره هم نظر نه دی وای، یا غیان هم کله داس فکر نه کوي چې په پاکستان کې به ملاتړ ونی شي، نو دغه کار هم ډاډمن کړی دي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو څیړونکو حسن عسکری فرانس پرس آژانس ته وویل طالبان شای بریالي نشي چې د کابل حکومت مات کړي، خو ممکن په ځانګړي ځایونو کې واک د دوی شیا او افغان حکومت په پلش او برخو حاکم شي. عسکري داوی رحم څرګند کړ چې افغانستان به د امریکایي پوجانو تر وټولو وروسته د افغانستان کورنۍ جګړه د پاکستان لور ته پراخ شي.
د کابل د خوانه روزنه پهنتون محصولینو یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې کای غوښتنه نه منل شي نو خپل به د پهنتون لوهرا کو زکړي. دوی دغه خبرداري رساله هغه ورکوي چې ولسمشر حامد کرزی او د سولې د علي شورا له رئیس صلاح الدین ربانی سره په کتنو کې خبرو مثبت پایلې نه درلودلې. دغه پهنتون د ولسمشر کرزی په فرمان د استاد ربانی په نامه شوی، خو دغه پهنتون محصولین له تیرو درېو نه راهیسې مظاهره کوي او د پهنتون د نوم له بدلون سره مخالفت کوي. د اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
معترض محسن وای چې له دوی سره چارواکي په چل کې روان دي، د دې لپاره چې وخت تیر او خبره سره شي نو یو او بل ته لیږي. محسن ادا کوي سر لدی چې ولسمشر حمید کرزی سره په کتنه کې هغه اومنل چې په دې برخه کې اشتباه شوی ده، خو د مسلې د حل لپاره باید د سولې د عالی شورا له مشر صلاح الدین ربانی سره وګوري. د محسن استاد نسب الله زکی د شنبې پر ورځ په دې اړه په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل
صلاح الدین خان ربانی دا خبر وکړه چې کله چې ولسمشر دا فرمان صادر کړ، ولسمشر د ټول هیواد ولسمشر دا داس ما د لاس نه وته خبره ده چې پانتون زما شخصي زمکه شخصي ملکیت نه ده، زه نشم کولای چې مستقیم تاسو ته شخصا فرمان درکم چې لاره شي د حق کته کوي. زه به ولسمشر سره خبرې وکم، مشوره وکم، ورسره غنه به تاسو نو تاسو بیان شو یو دوه چې بلونو سو بیا به دی دغه مشکل د حل لپاره به د حل لاره وسنجو.
خاغلی زکی زیاته کړ چې صلاح الدین ربانی سره له کتنه مخ کې له ولسمشر سره په کتنه کې کرزی منل دي چې دا دوی د غوښتنې ملاتړ کوي او د پهنتون د نوم په بدلولو کې باید له محصولونو هم پوښتل شوی وای. معترض محسن وای له یو خو له درسونو پاتې کیږي او له بل پلوه د نامعلومو کسانو لخوا په نصرګندو نومرو باندې بلابل ګواښونه ورته کیږي. دوی خبرداری ورکوي چې دولت یې غوښتنه ونه مني، خپله به د پهنتون لوحه چې د برهان الدین ربانی په نوم شوې ده راکوزه کړي.
نن ما اخري ورځ به د سلامیز مظاهره ده ک د نن نه پس بل موږ نه سوله کو نه سلامیز مظاهره کوو بل نو نو لوحه یا غورځو یا سوزو یا چې توهین ورته کوار سم چې وکړه بیا نو خپل دولتي مسلې په دې چې موږ کړځي دا ورنه کړځي موږ برته نه امید کړو وایم از اختیار نه لرم ربانی زی توره له مغرت ویل وای دا غزما د پلان شخصي ملکیت نه دي چې زه ته خیرات درکم او غزما د پلان شخصي ملکیت بیا به مخیرات کړی دا غزما د پلان راک دي تنه دانه ډیر زینه د پلان په نامه کومه.
بل خو څو ورځې وړاندې د کابل د خون او روزنې د پهنتون یو شمیر محصولینو د دې په ملاتړ مظاهره وکړه چې پهنتون د سولې د علي شورا د وژل سوی مشر برهان الدین ربانی په نوم پاتې شي. د افغانستان حکومت چې د سولې د علي شورا وژل سوی مشر برهان الدین ربانی د سولې شهید اعلان کړ. د نوموړي د لومړي تلین په مناسبت د خون او روزنې پهنتون او ترمخه تیر شوی سړک د نوموړي په نامه کړل. خو د پهنتون یو شمیر محصلین وایي نه باید ملي ځایونه او د اکاډمیکو مرکزونو نمونه د داسې کسانو په نومونو ونومول شي چې ښه سابقه نه لري او نه دې هم د پهنتون علمي ساحه په سیاسي او له تاوتریخوالي په ډکه فضا بدله شي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د تاند څنګه د نن ورځې د پروګرام د بحث موضوع هم په مظاهرو او لارونو کې د ځوانانو د ګډون ته ځانګړی شوی چې د روانې خپرونې په وروستیو شیبو کې به خپور شي. اوس هم د پاکستان یوې موضوع ته مخه کوو. د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان د دغه هیواد په قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو د حملو د بندولو لپاره نن یو ستر لاریون پیل کړی او ویل کېږي چې تر جنوبي وزیرستان پورې به دوام وکړي. همدا شیبه په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان انګار را سره د ټلیفون په لګه دی. انګار صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. که دا ووایاست چې دا لاریون کوم ځای ته رسېدلی دی؟
مومن صاحب، تاسو او درانو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. لکه تاسو ویلي، د تحریک انصاف مشر عمران خان یو سوله ییز لاریون غوندې یو کاروان مخکې کړی دی چې نن د راولپنډۍ نه روان شو او د ده منزل جنوبي وزیرستان دی. خو دی د راولپنډۍ نه اول به ځي میاوالي ته، چې د ده پلرنۍ سیمه ده، بیا دغه ځای تلګنګ ته ځي او دغه په لارې لویو وړو ښارونو کې به دمه کوي او شپه به ډی آی خان یا ډېره اسماعیل خان ته رسوي. نو اوس دا کاروان په لاره روان دی او د دې شپه په ډېره اسماعیل خان کې کوي او دغه ځای به په دې لاره کې هر ځای چې دوی دمه کوي نو وایي چې ځای په ځای به نور خلک هم ورسره یو ځای کېږي او بیا نو د دې پروګرام له مخې سبا به وزیرستان ته مخه کوي.
بله، انګار صاحب، که تاسو دا ووایئ چې دوی سره اوس مهال څومره خلک ملګري دي او دوی د ډرون حملو د بندولو لپاره کومې اساسي غوښتنې لري، کوم دلایل دی وړاندې کوي؟ ځکه په کومو سیمو باندې چې د بې پیلوټه الوتکو حملې کېږي هلته تقریبا ویل کېږي چې بهرني وسلوال ځای په ځای دي، چې نه یوازې د پاکستان امنیت ته ګواښ پېښوي بلکې په افغانستان کې هم دوی په بهرنیو ځواکونو او افغان ځواکونو حمله کوي.
مومن صاحب، د تلویزیونونو له لارې چې موږ دغه کاروان لیدلی، تقریبا د داسې دوه نیم سوه موټرو پورې خلک د ده سره واړه موټر دي. نو سړی ویلی شي چې شاوخوا کېدی شي درې څلور زره پورې خلک د سره د پنډۍ نه روان شوي. البته دا یوازې د پنډۍ خلک نه و، دی کې د پېښور نه د مختلفو ښارونو نه د ده پلویان ورغلي وو او هلته ورسره یو ځای شو، د پنډۍ نه روان شو. تر کومې چې د دوی غوښتنه ده، دوی همدا وایي چې ډرون حملې دې بندې شي. ولې بېرته چې د ده نه کومه پوښتنه کېږي چې ډرون حمله خو د یو دلیل او د یو وجې له مخې کېږي؟ مثلا هلته لکه تاسو ویل چې دغه بهرني وسلوال دي، کورني وسلوال دي، افغان وسلوال دي، چې امنیت ته خطر پېښ کړی د افغانستان، د پاکستان، د سیمې، د نړۍ. دوی دغه یوه خبره نه مني، بس یوه خبره کوي چې ډرون حملې دې بندې شي. دا د پاکستان خلاف عمل دی، دا د ولسي خلک پکې زیان منیږي. خو بېرته په هغه کې دی داسې پروګرام نه لري چې مثلا دوی وایي چې که ډرون بندېږي نو
تقریبا دا لاریون پیل شوی دی او ویل کېږي چې سبا به جنوبي وزیرستان ته ورسیږي. تاسو په دې ارتباط باندې څه ویل غواړئ؟
زما عقیده او باور دا ده چې عمران خان دغه مارش یا دغه لنګ مارش په لاره اچولی ځان د پاره، د کمپاین د پاره، د دې لپاره چې عمران خان پیږي چې د وزیرستان شمالي جنوبي مخصوصا په قبایلو کې او هغه د هغو طرفداران چې په پاکستان کې دي دغه بمبازمان چې کېږي دا خلک خفه دي. د دې لپاره چې د هغو د رایې ځان ته دپاره جمع کول دپاره دغه مارچ په لاره اچولی. اما زما باور او یقین دا ده چې دغه مارچ چې دا روان تر دری اسماعیل خان پورې ورسېږي، انتهایي تر تانګه پورې ورسېږي. دا نه وزیرستان شمالي ته دی، نه جنوبي ته به ورسېږي. دا هغه ځای نه دی سر چې بېرته را وګرځي. دا یو کمپاین تبلیغاتي ده، کمپاین د انتخاباتو دپاره دی چې د هغو خلکو ته دی هغه رای چې خلک لري د هغو د خوشحالولو لپاره دا کار کړي. دا یو مانور سیاسي ده، اما زړه یې نه په مازمن به سوځېږي نه په خلکو ته سوځي.
مننه سیدی صاحب. کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړی ویل کېږي چې دی به تر جنوبي وزیرستان پورې ځي، حال دا چې په شمالي وزیرستان کې هم دغه حمله کېږي، ستاسو په نظر باندې دوی ولې خپل دغه مارچ یا لاریون د جنوبي وزیرستان پورې محدود کړی دی؟
تاسو ته معلوم ده چې په خاص زیاتر طالبان یا مخالفین په جنوبي وزیرستان کې وو. هغه عملیات چې پاکستان وکړ د جنوبي وزیرستان تقریبا خوشې کړی، اوس اکثریت په شمالي وزیرستان کې دي، په جنوبي وزیرستان کې تقریبا امن دي، هلته دومره مشکل نه راځي. دې لپاره چې دغه لارې ته یې ټاکلی چې د جنوبي وزیرستان جمهورتون، اصلي مشکل په شمالي وزیرستان کې دي. تاسو به شاهد وئ چې دغه مارچ تر دیرې اسماعیل خان یا انتهایي تر تنګه پورې ورسېږي، بېرته به حساب شي، بېرته وګرځي. دا یو کمپاین دی د حریفانو دپاره، د خلکو د رایې دپاره، نه خو د همګذاري او محبوبیت دپاره.
ډېره زیاته مننه. د سیاسي چارو کتونکي احمد سعیدي و چې د عمران خان په مشرۍ د پیل شوي لارون په اړه باندې خپل نظر څرګندولو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په همدې سره د روانې خپرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. جان اقا لوکوزیر سره په سټوډیو کې دی او د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وایي له تروریزم سره د مبارزې پر ضد د امریکا د پالیسۍ په اړه د جمهور رئیس وروستۍ څرګندونې د تاریخ ترخه واقعیتونه دي. افغان او ایساف ځواکونه وایي په میدان وردګ ولایت کې درې کسان چې د ځان وژونکو حملو نیت درلود وژلې دي. د پاکستان مخالف سیاستوالو د کرکټ پخواني لوبغاړی عمران خان د افغانستان پولي ته نږدې په قبایلي سیمو باندې د امریکا د بی پلوټ الوتکو د بریدونو په اعتراض کې جنوبي وزیرستان ته دیو لارون مشري کوي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د جمعې په ورځ په یوه نښته کې شپږ وسلوال او د طالبانو ضد ملیشو پنځه کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي په ایران کې د انفلاسیون او بیکارۍ د زیاتېدو په ګډون عادي ایرانیان د نړیوالو بندیزونو څخه زیانمن کیږي. سوری نن یو ځل بیا د ترکیې په خاوره د هوان ګولۍ وورولې او ترکیې هم د څلورمې ورځې لپاره ځوابي ډزې وکړې. او انګلستان بنسټپاله دینی عالم ابو حمزه المصري د تروریزم د تورونو په اړه امریکا ته واستاوه.
لا جنقه لوکوزي څخه په مننه چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړ. بیا هم د ریپورټونو لړۍ ته دوام ورکو. په ایران کې اقتصادي بندیزونو سره نه یوازې دا چې ډېر سوداګر د نن په دې هواد کې لستونزو سره مخامخ دي، بلکې یو شمېر افغان سوداګر په افغانستان کې هم ډېر تاواني شوي دي. د افغانستان په لویدیځو سیمو په تیر بیا هرات کې راکړه ورکړه ډېره په ایراني پیسو وه، خو اوس خلک په دې پیسو چندان باور نه کوي او د صرافۍ په ډېرو دوکانونو کې ایراني پیسې له سره تبادله کیږي نه. فریده هوډ سیفی ورته کتنه کړې.
ډیر ایرانی سوداګر او خلک چې اوس مهال د اسارو له فلجون کې بحران سره مخامخ دي، د خپل شتمنیو د ساتلو او مالی ستونزو د رفع کولو د لارو چارو په لټه کې دي. ایرانیان پیسې بهر ته نشي لیږلی، ځکه چې د دوی پر بانکونو یا بندیز لګېدلی او یا په تور لیست کې شامل شوي دي. نو دوی بیا خپله پاملرنه ګاونډیو هیوادونو ته اړولي څو هلته خپله پیسه ریال چې په هیواد کې له ستونزو سره مخامخه ده په کار واچوي. په دې منځ کې دوی افغانستان ته مخه کړې ده. د ایران دا جګړه ځپلې ګاونډی چې د یوې تیرې لسیزې راهیسې پکې بهرنیان پراخ حضور لري، هغه د چا خبره ورباندې د بهرنیو اسعارو باران دی. ایرو او ډالر پکې مهم ځای لري. نو دې فرصت ایرانیانو ته یو ښه موقع په لاس ورکړی ده چې خپله پیسه یو څه خوندي وساتي. خو اوس داسې ښکاري چې د ایران پر مخ دا ور هم تړل شوی دی. د هرات په خراسان بازار کې د صرافانو په لسګونو واړه دوکانونه دي. دلته بیا ډیر شمیر هغه افغانان چې په ایران کې سوداګري کوي وروسته له هغې چې خپل هیواد ته راځي پیسې تبادله کوي. د دوکاندارانو په وینا ایرانیان هڅه کوي چې خپلې پیسې په هرات کې د خپلو ارتباطي کسانو له لارې تبادله کړي. دا ارتباطي یا منځګړي ډیر هغه خلک دي چې د اسعارو د تبادلې کاروبار کوي او کولی شي چې ډیر اندازه پیسې د دوی د کورنیو غړو او همداشان د دوی هغو کاروباریانو ته ولیږي چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې لري او دا کار معمولا په څو دقیقو کې ترسره کوي. عبدالصبور نبی زاده چې د خراسان بازار یو صراف دی وایي په سر کې د افغان سوداګرو لپاره له ایرانیانو سره کاروبار ډیر جذاب و، د ځکه چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې ارزښتناک پیسې وي. خو هغه وایي اوس چې د ایراني اسعارو ارزښت مخ په ځوړه دی نو دا بازار هم مخ په سړېدو دی. په روان میلادي کال کې ریال تقریبا په سلو کې اتیا راټیټ شو او د اکتوبر په لومړۍ نیټه کې تقریبا 20% رقم شو. په تهران کې د ایرانی سوداګرو په وینا د ریال د ټیټېدو د دې اونۍ په جریان کې هم همداسې دوام درلود. د یو ډالر بیا په تیر سپتمبر کې د 4500 ریالو سره برابر و. د اکتوبر په دویمه بیا یو ډالر 2000 ریالو سره برابر و او د اکتوبر په دریمه خو خبره دې ته ورسېده چې یو ډالر په 3000 ایرانی ریال شو. نبی زاده وای افغان کمپنۍ ریال منی او د ډیرو موادو د خستو لپاره ریال کاریږي.
مو کو خریداري میکردم همي جنس به تمن تقریبا 3-4 مو پیش کو به تمن
مشتمه کې د تمن ارزښت لوړ وو. موږ به په همدغه پیسو کولای شوی چې کوم شی واخلو. نو اوس تمن څوک نه مني او چې باید موږ ته ډالر راکړي.
منور شاه چې په خراسان بازار کې وډو کې دکان لري وای دوی نور په ریال باندې خپل معاملې نه تر سره کوي او یوازې امریکایي ډالر او یورو د تبادلې وړ اسعار دي.
تاجران هم فعلا حساب خور ډالري کړم حساب
ټول تاجران اوس خپل تجارت په ډالرو کوي. اوس هیڅوک نه ایرانی اسعار اخلي نه خرڅوي او نه هم چاته په پور ورکوي.
په تیزی سره د ریال د ارزښت کمیدو نه یوازې ایران ته ټکان ورکړي بلکې افغانستاني هم په قرار نه دی پریخي. په تیره د دې هیواد غربي سیمه چرته چې ډیره کورنۍ او رزنای معاملی پر ریال کیږي. په هرات کې د صرافانو د اتحادیه مرستیال رحیم الدین رحیمی وایي د ریال رټیټېدو د خار سخت وځپو. هغه وایي دلته ډیر زیات ریال ذخیره شوی وو او اوس بی ارزښت دي او نشي کېدی چې له ارزښت لرونکو اسعارو سره تبادله شي.
تمام زیاتر تحول دشته از آن مردم زیاتر مخشوش
معلومه ده چې پیسو ډیر نوسان درلود او د ډیرو خلکو ذهنونه مخشوش کړل. د خلکو اعتبار پر تومان کم شوی ځکه ډیرو خلکو تاوان کړی دی. اوس خلک چندان پر تومان باور نه کوي. هغه څوک چې پر تومان معامله کوي هڅه کوي چې وینه ساتي او په یو ډول یې ولګوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم په کونړ کې د روغتیا په برخه کې موجود ځینستونزو ته د کونړ اوسیدونکو د اسر آباد د مرکزی روغتون د پراخېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په روغتون کې ډاکټران تر خپل وسه د خلکو درملنه او خدمت کوي خو د روغتون ودانۍ وړه ده او پرسونل کم دی. ډېری وختونه په یو بستر دوه او درې ناروغان پراته وي. د اسر آباد روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق صحق وایي دوی د خپل امکاناتو سره سم شپه او ورځ د ناروغانو درملنه کوي. په دې اړه پام وکړئ له سیمې څخه د روح الله انوري د رپورټ ته.
د اسر آباد مرکزی روغتون ته هر ورځ په لسګونو ناروغان د کونړ او نورستان څخه راځي. دا روغتون ته د راغلو ناروغانو او ماشومانو اوازونه دي. څوک چې ډاکټرانو ته د معاینې او د درملنې په انتظار ناستي. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته وویل چې د دوی په مرکزی روغتون کې ډاکټران پوره خدمت کوي خو روغتون وړوکی دی او د پیښو او د ناروغانو د زیاتوالي پر مهال دوی د بسترونو د کموالي او د کوټو د نشټوالي له امله ستونزو سره مخامخ وي.
سمانم سفیله او د اسد آباد مرکز اوسیدونکي شپخانه خو د کونړ ولایت ډیره زیاته وړه ده، بی اندازې وړه ده. دای سوم کال دی چې دلته جوړه شوې ده. خو سفرې د دې غټوالي په دې کې نه اغلی دي کې تغیرات نه دی راغلی چې لږه غټه شي. ډاکټران ښه ډاکټران دي، ښه په وخت باندې خپل دندې سره رسېږي. دې کې یوازې د مرکز خانه زموږ وړه ده. کدا د ولسوالیو خلک هم شي، د لرې ولسوالیو نه د نورستان نه دلته خلک راځي. دلته مریضان بیا نه ځایږي. دا ټول دې شپخانه کې تقریبا چې یو سل لس خوشانه بستر کسان دي کې ځایږي او نور چې د غټو عملیاتو شي بارا چرته هغه زخمیان راشي نو بس دی نور زیب کې ورک شي دی کې نه ځایږي.
نو مې ولا نه دی کومه ولایت کې ژوند کوي. اسره باد رو خوښ ته ډېر ورو کې دی په جوړ شوی دی. دا کوم مریضان چې دل راځي دی پات نه کوي. دا ډاکټر کې خو ډاکټر نه خو خدمت کوي مریضانو په دومره ځای نشته چې مریضان کې شپې وو کې یک کې دی شي چې یو زخمي یا دوه زخمي نشي هسپتال به د نور مریضانو ځای نه چاږي کې پریوځي.
د کونړ اوسیدونکو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له چارواکو ګیله کوي چې څو زله د وزیرانو په کچه مشران راغلل. دوی سره د روغتون د غټولو ژمنې وکړي خو تر اوسه لا هم ستونزه په ځای پاتې ده او دوی سره کړي ژمنې نه دي عملي شوي.
وزیران څو ځل راړي وي او دلته ژمنې وکړي چې موږ به شپخانه غټه کو جوړه به کو خو تر اوسه په کوم کار نه دی شوی په دی باندې ختنه می دا چارواکو نه دا وزیران دا د ستامې د مشران نه چې دا شپخانه غټه کی
او زموږ د دولت نه دا وختنه چې دا روختون موږ ته غټ کی په دې اکل باندې وزیران نه له څو څو دفعې وعده وکړي کونړی نه سره چې موږ دا روختون ته سفر کو کولاو به کو او خو تر اوسه پر دا مشکل نه دی حل شوی کونړ کې
د اسدآباد د مرکزی روختون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادي راډیو ته ویل د دوی د روختون زمکه کمه او تعمیرونه به ترتیبه جوړ شوی دی چې اوس د ناروغانو لپاره کفایت نه کوي
په دې موجوده زمکه کې چې څلور جریبه ده به نظمه په وخت زمان باندې هر چا یو تعمیر پکې او کوټه پکې جوړ کړی ده دا که 200 بستر هم شي نو دلته با کیفیت خدمات خلکو ته نه ارزه کیږي نو په کار دا ده چې د عام روغتیا د سټنډرډ مطابق شي ولایتي روغتون باید په څومره زمکه کې وي او څومره اتاقونه ولري په هغه یو شکل باندې جوړ شي نو ولایتي روغتون معمولا 100 بسترونه تر 250 بستر پورې وي دا کیفیت کوي خو په زمن کې دته باید کونړ په دریو زونو کې چې په مانوګي کې اسمار کې دغه سي په څوکۍ کې د دې لپاره د ولسوالیو شپخاني جوړ شي تر څو ډیر عادي کې سونه د ولسوالۍ نه تر انتقال نشي
د کونړ والی فضل الله وحیدی هم د خپل خلکو په څیر له یاد وزارت څخه ګیله من دي او وای چې د عام روغتیا هر وزیر کونړ ته راغلي دوی ورته د روغتون د کوچنیوالي ستونزه وړاندې کړي او هر یو په خپل وخت کې د روغتون د غټولو شمنه کړي ده
ولا وعده خو ډېرې کوي خو په عمل پکې ډېر ګران دی او دا دریم کال دی چې دوی وعده کوي وزارت خو دا وعده ترسره نه کړي نو زموږ په بیا هم باور نشته
د عام روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل څو ورځې وړاندې کونړ ته راغلي و په اسدآباد کې ازادي راډیو سره په مرکه کې کومه داسې ژمنه ونه کړه چې له هغې معلومه شي چې په نږدې راتلونکي کې به روغتون ته پراخوالی ورکړي خو وی ویل په پلان کې لري چې د اسدآباد روغتون پراخه کړي او د کونړیانو یا د ستونزه هواره کړي
در پلان خود داریم ایره پیشنهاد میکنیم به وزارت مالیه که بر ما بودیجه بتن برای اعمار یک شفاخانه ولایتی حداقل 5 میلیون دلار کار
مو په پلان کې لرو چې مالی وزارت ته د بودیجې وړاندیز وکړو د یو ولایتي روغتون د ودانې د جوړولو لپاره لکتر لګه 15 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ده حتمان کله چې امکانات ترلاسه کړو کوخخ کوو چې روغتون ته نوې ودانې جوړه او ستونزه هوار کړو د اسدآباد وسنۍ روغتون لنن څخه څلويخت کال وړاندې جوړ شوی چې د سلو په شاوخوا کې بسترونه لري د نورستان او کونړ ناروغانو ته پکې درملنه کیږي چې ناروغان او ډاکټران د زید نشټوالي لامل غنو ستونزو سره لاس او گریوان دي
روغتیا خدماتو ته لاسرسی د خلکو بنیادی او لومړنی حقوق بلل کیږي په دې هیله چې د روغتیا د برخې چارواکي په کونړ کې د خلکو دغه ستونزه هوار کړي په همدې سره د ریپورټونو لړۍ پای ته رسو او تاسو را بولم د تاندې سانګې 19 پروګرام اوریدو ته
تاندې سانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
سلام 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 ملګرو زه نورګل شفق يم لتان دي څنګه خبرونه سره څولو کچېری تاسې هم په کوم لاریون یا مظاهره کې ګډون کړی وي دغه هاي هوی او شور او ځواک هاي هماغه شی به در پزړ کړی وي په نننې تاندې څنګه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې ځوانان په لاریونونو کې ګډون نه کوي ځینې چې ګډون پکې کوي پاړای څه نظر لري او ولې کله کله دغه لاریونونه په تاوتریخوالي اوړي او د مرګ ژوبل سبب کیږي ل ځوانانو او چارواکیو سره غږیدلیو ملګرتیا مو کړی دوستانو کویل کیږي چې د ځوانه عبادت سره زردې نو دا هم ویل کیږي چې د ځوان وینه تودوي اوس پنه هم چې تودشي د پخزله چې هرڅو غواړي تر جوړولې شي کله کله ځوانان هم د خپل احساساتو لامل د تودې اوس پنې په سیر کارول کیږي. راځي زین ځوانانو ته غوښ شو دوی له هم دې ویری پلارینون کې ګډون نکوي چې لا احساساتو یې څوک ناوړه ګټه وانخلي او د ګټې پر ځای چاته تاوان ونه رسوي.
نوم می زبی الله د ولایت خوس اوسیدونکی یم. پلان می کور په کابل کې ده. ګډون می اوس پرې په لارینونو کې نه دی غړی. خاطر دې چې د افغانستان خلک اکثره نه دا چې لارین وکړي، داسې خلک شته چې لارین په ځای دی شو کې تم نیت ښه کوي. مثال پوسلو کې داسې خلک شته چې دیش په صد خلک مظاهره کوي او د نورو ټول غلګانی کوي، مثال تخریب جوړوي. او زم داسې نه غواړم چې داسې مظاهره کې ګډون وکم چې هغه کې تخریب جوړوي، د مظاهره په وصول نه پی.
ما فریحه است، فعلا شرایط مساعد به این کارا نداریم.
نوم می فریحه ده. یو خو خوس دغه کارونو ته شرایط نه دی برابر چې موږ لاریون وکړو، بل زموږ د خلکو د پوهې کچه ډیره ټیټه ده. که وایم غلطه به نه وي چې زموږ خلک تر اوسه د دې په معنا نه پوهیږي چې لاریون یعنی څه. زه مسلمان یم، غواړم چې په لاریون کې ګډون وکړم، غواړم چې د خپل پیغمبر د سپکاوي دفاع وکړم، خو ځکه پکې ګډون نشم کولای چې ځینې مخالفین غواړي په لوی لاس تخریب وکړي، دوی ته هم په داسې کارونو کې د تخریب زمینه برابرېږي. د دې پر ځای چې ګټه وکړو تاوان کوو.
رسنیم سرچپی امی موضوعات رخ میده.
زما نوم مینه دی، د رابیا مکتب شاګرد یم. د اوس مظاهره چې دی هیڅ صلح آمیزی نه دی. ټول ګډوډي کېږي په شهر کې، شهر ته ډېر زیان رسیږي، خلکو ته بیچاره او خلکو ته ټولو ته زیان رسیږي. نه ما خپل تر اوسه ګډون نه دی کړی مظاهره کې، او که کله موقع مساعده شي چې زه باید په مظاهرو کې ګډون وکړم نو بیا هم هغه په صلح آمیزی مظاهره.
منی سے جوندون تا ٹوپک منی سے گاٹ سخ پڑی واخلے
ملګرو. د افغانستان په اساسي قانون کې هم هر افغان وګړي ته حق ورکړل شوی چې د هر غیر قانوني او نامناسب عمل پر وړاندې خپل غږ په سوله ییز ډول پورته کړي. خو زبی الله د خوست اوسیدونکي ځوان دی، د یو لاریون کیسه کوي چې ځینې ګډون کوونکي خپل موخې ته د رسیدو لپاره راوتلي وو، خو ګڼ نور یې د چور چاپاول او تخریب لپاره.
په خوست کې مظاهره وه، د مظاهره په خاطر دا چې دی مظاهره وکړي د قانون ته ور واچولو او دکانونه ټول چور کړل. مظاهره دا شی نه کیږي کنه، مظاهره دا شی کیږي چې په اصولو په قانونو چې هر ځای ته دی ځي باید قانون مراعات کړي، په چوکاټ کې مظاهره وکړي.
همزولو یو خون کې ستاره چې اوس یې عمر له 40 اوخته د خپلې ځواني د وخت د لارینونو کیسه کوي چې ل خپل همزولو سره څنګ په څنګ به په لارینونو کې ګډون کاوه. خدا وایي هغه وخت او هغه خلک داسې نه وو.
من زمانای مکتب که بودیم مطالعه مکتب
ما ده خوانزی پا دوره که پا لاریونونو که گدون کرده خو اوس نه. هر وقت با دیر سولیز لاریونونو که دل چلور نجونه با ورنده شوی نوری با شاد پسی روانه وی و دخبل حق خوخت نبه کوله، شعارو نبه ور کول. اوس هم باید زوانان پا تاوتری خوالی لاز پوری نکری.
دست با خوشونت و جنگ
وید. افغان دوستانو، هغه افغان ځوان دی چې تازه له اروپا نه راغلی، دی وایي چې په اروپا کې زیاتره لاریونونه سوله ییز وي، خو افغانستان کې چې په تاوتریخوالي اوړي علت یې د لاریون له فرهنګ سره د افغان ځوانانو کمه بلدتیا ده.
زما خپله اته کله کېږي چې اروپا کې تیر شوی دی، او هلته مظاهره چې کېږي خلک راووځي، کوم غلطي چې شوی د حکومت له خوا په ډېر ارامه سره راووځي او خلکو ته نارې وهي چې دا مشکلات دي د حکومت څخه غوښتنه کوي، خلکو ته ضرر نه رسوي. زموږ وطن کې اکثر خلک ګون اسوازی یو بل تزار رسوی، ځان تمتان کې نور تمتان کوي. او دا زما په خلې ډېره غلط خبره ده. یا بل یو پولیس پتی کې وو، پولیس یې زموږ په خدمت کې دی او زموږ وطن نارام تر شوی دی، جنگونه تر شوی. د دې لپاره باید موږ ډېر پارام سره مظاهره وکړو، خلکو ته ضرر ونه رسوو.
د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه اجمل سهیل د دې لټ را توای دوستانو چې ولی او کله یو سولیز لاریون په تاوتریخوالي اوړي، او زیاتوي چې کله د یو هیواد وګړي لازمه سیاسي پوهونه لري نو هماغه مهال ځینې کړي دوی د په ګټه داسې کاروي چې دوی له ځانه خبر هم نه وي، خو وروسته په دې پوهیږي چې څومره سهوې کړي.
دا په دوو شرایطو کې یو سولیز لاریون تاوتریخوالت اوړي. یو دا چې برسر اقتدار نظام د خلکو د غوښتنو د ارزوګانو پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، او هغوی د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب وخت باندې نشي ورکولی یا نه غوړي ورکي، نو پر دې بنسټ باندې خلک مجبوره کیږي چې د سولیز حالت نه د تاوتریخوالي حالت ته راشي. بل دا چې په درېمه نړۍ هیوادونو کې چې تازه الته یعنی هغه ابتدایي ترين مراحل د دیموکراسي منسترازي چې هغه ته پاپولیزم وایي یا د خلکو بيدار کېدل په هغه مرحله کې چون افراد اشخاص نوی دغه ارزښتونو سره آشنا شوي دوی په دې باندې نه پوهیږي چې واقعیتونه څه شي دي او یا هم ولې باید داسې مسایل ته لاس واچي چې هغه د تشنج او د تاوتریخوالي سبب وګرځي. په درېم نړۍ هیوادونو کې کله چې خلک کوڅو بازار ته وځي بدون دې نه چې دوی لازم آگاهي ولري هغوی ته لاس پوره کوي، بیا وروسته دوی په دې باندې پوهیږي چې دوی څومره اشتباه ترسره کړي دي. زمینه هغه وخت کې مساعدېږي د خلکو ته کوم وخت کې چې لازم سیاسي آگاهي وجود نه لري.
ملګرو، د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو مینیت په تیرو نږدې لسو کلونو کې ځوانانو ته د سوله ییزو لاریونونو په اړه د عامه پوهاوي د ورکړې په موخه تر اوسه څه کړي او که نه په راتلونکي کې څه کول غواړي؟ دا پوښتنې د نوموړي معینیت معین تیمورشاه اسحقزي ځواب کړي.
تېر کال موږ د ځوانانو د شورا جوړ کړ، د مدني ټولنو سره مشورې شورا هم جوړ کړ، او پر اساس مدني ټولنو ځوانانو معینیت په تخنیکي مرسته اعلان د موجودیت وکړ. بعضې ټرینینګونه، ورکشاپونه او دا مسایل دوی ته ورکړل شوي دي تر څو ځوانان د دیموکراسي په کلچر باندې پوه شي. دوی په دې پوه شي چې په یو دیموکراتیک ټولنه کې تظاهرات د هر وګړي قانوني حق دی، اما مسالمت آمیز د تاوتریخوالي نه باید دوی جدا ډډه وکړي. واته پوهنتونونو ته زه تللی یم، مثلا ما خپل لکچر ورکړی دی محصلینو ته چې مثلا سیاست د دوی حق دی اما پوهنتون د زده کړې ځای دی. په دې ارتباط موږ ډېر پروګرامونه درلوده او نور هم دا پروګرامونه قوي کوو. ځوانانو معینیت تر څنګ معرف وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د ښځو چاره وزارت، دوی هم هغه وزارتونه دي چې قوي رول لري په دې برخه کې. ډېر نږدې ورځو کې مشترک اند ځوانانو معینیت او بیرته کونسل د خواني او لوړ ټریننګ په ملي کچه په لار اچول کېږي چې د ټولو ولایتونو موږ ځوانان غوښتي دي په کابل کې دوی ته ټریننګ ورکړ شي. د دیموکراسي د کلچر د لارینونو په هکله، د خشونت په دیموکراسي کې مثلا خشونت نشته، دوی به بیرته ولایتو ته لاړ شي. د ولایت په سطحه به تبلیغاتو کې، د کلیو په سطحه، د بانډو په سطحه به دوی ته غواړو چې نور هم قوي نه تنها لرینو پاکله، بلکې د فساد سره د مبارزې په برخه کې، د سولې د راوستلو په برخه کې، د ځوانانو ترمنځ د مسؤلیت پذیري د روحیې د رامنځته کولو او د وطن دوستۍ روحیې د رامنځته کولو په خاطر تبلیغات وشي، ځکه چې راتلونکي څوک جوړوي، دغه ځوان نسل جوړوي.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن، دسپرنو زما کور، د خوشالو زما دا وطن.
همزولو پدې خو پوهیږو چې د تاوتریخوالي یا تخریب مخنیول او د لاریونونو کنټرولول د پولیسو او امنیتي کسانو کار دی، خو کله کله یې دوی هم په مخنیوي کې پاتې راځي. کچیرې د لاریون کوم ګډون کوونکی په تاوتریخوالي لاس پورې کوي، له هغه سره قانوني چلند کیږي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش کوي او زیاتوي:
با تاسف کې ما بارها شاهدش بودیم کې مردم یک حرکت آغاز کردند.
لبد مرغ موږ د دې شاهدان و چې یو لاریون پیل شوی، د دوی په منځ کې ځینو فرصت طلبو کسانو ځای کړی او یو سوله ییز لاریون یې په تاوتریخوالي بدل کړی چې په پایله کې ګڼ شمېر کسان ټپي شوي، مالي او ځاني زیان اوښتی، عامه شتمني یا لوټل شوي او یا سوځول شوي ده. د پولیسو دنده د داسې کسانو نیول دي. وروسته له دې چې له دوی سره کوم شواهد او اسناد وموندل سي، څارنوالي ته سپارل کیږي. هغه بیا د څارنوالۍ دنده ده چې له قانون سره سمه جزا ورکړي، جریمه یې کړي. دوی پوهیږي چې قانون څه ډول پرې تطبیق کړي.
اوس به ملګرو یو څو داسې ځوانانو ته هم غوږ شو چې په لاریونونو کې ګډون کړی، خو چې د څه لپاره او لاریون یې سوله ییز وو او که نه، له لاریون د مخې د تخریب او تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه څه وکړل، له دوی به واورو.
ګل محمد پښتون یم، د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ. یاره، اول ځل مې څو ورځې مخکې لاریون کې مې ګډون وکړم. ځینې کسان وو چې هغوی ویلې چې نه، په دې طریقه باندې موږ پښتنو ته ځواب نه وایي، نو موږ باید په خپله په زور باندې دا کار وکړو. خو موږ هغوی نه پرېښودل. کوم کسان چې موږ ټاکلي وو د هغو لپاره، ان تر دې پورې مې ورته ویلي وو چې که چیرې زموږ په منځ کې چا داسې یو غلط کار وکړ، پولیسو ته به په لاس ورکړو.
مزمل یم، د غزنی ولایت اوسېدونکی یم.
او د څو شپې مخکې
یو لارین کې ګډون کړی و. موږ چې کله لارین شروع کړلو موږ دا غونډه کړې وه چې چاته به زیان رسو چاته به ضرر نه رسو، څوک به له کاره نه وباسو، موټران به نه تموو، هیچ چاته به هم ضرر نه رسو. کت خپل غږ به پارلمان ته رسو، مشرانو ته به رسو، او خپل غږ وچپتو، هیچ چاته زیان نه رسو.
دوستانو دا کورنۍ چارو وزارت د وین مرستیال نجیب دانش هم وایي چې لاریون د مخه باید دوی ته خبر ورکړل شي.
اول خو پیش از او که ما دست به گرد همایی و تظاهرات
مخکې لدی چې یو څوک لاریون کوي، څلوروي ساعته وړاندې باید پولیسو ته په رسمي ډول خبر ورکړي چې څومره کسان د کومې موخې لپاره له کومه ځایه تر کومه ځایه پورې غواړي لاریون وکړي، او د دې یادونه هم باید وکړي چې لاریون یې سوله ییز دی. بیا نو پولیس چمتو کیږي د دوی امنیت نیسي، اړوند سیمه تړي، د سیمې خلکو ته خبرداری ورکوي، حتی که چیرې ترافیکي ساحوي د ترافیکو پر مخ تړل کیږي، او هغو کسانو ته چې لاریون کوي د پولیسو لخوا ډېرې اسانتیاوې برابرېږي.
سهولت های خوبی را برای کسانی که در اینجا گرد همایی کردن ایجاد میکنند.
همزولو وای چې د قوم لزور می وساتي. لاریون هم له ګڼو خلکو جوړ شوی ځواک وي چې په نړۍ کې د لوی لوی نظامونو د راپرځېدو سبب شوی، خو له لاریون پرته د مبارزې بل لار کومه ده؟ او له دې وړاندې چې یو ځوان په یو لاریون کې ګډون وکړي باید کومو ټکو ته پام وکړي؟ بیا هم د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه اجمل سهیل دغه پوښتنې ته ځواب ویلی.
لاریون په خپله د عدم تشدد یو اصل دی. پر واقعیت کې د لاریون په څنګ کې نور داسې د عدم تشدد نښه نښانې شته چې سړی کولی شي د هغه په کارولو سره خپل اهداف ته ورسي، اما له بده مرغه هغه بیا په افغانستان کې زیات د باور وړ نه دي. یو د هغه نه دا ده چې په ځینې هیوادونو کې ځینې افراد اشخاص چې خپل اهداف ته ورسي ځانونه یو رقم جامې اغوندي، او هغوی کوڅې او بازار ته وځي. هغه د دې کارندوی کې چې موږ د ځینې مسایل پر وړاندې باندې اختلاف لرو، او یا هم دغه اهداف دې په خاطر باندې غواړو چې موږ مبارزه وکړو، یا دا چې دوی په یو ځکه یا یو میدان کې سره ټولیږي چپه خوله پاتې کیږي، یا دا چې دوی د نه خوراک اعتصاب کوي، یا دا چې دوی کاربندی کې چې کوم اداراتو کې دوی کار کوي هغه ته نه ورزي. د ته ورته نور داسې مسایل شته چې سړی ورته کولی شي اشاره وکړي. هغه دا چې د مطبوعاتو د لارن داسې، او یا دا چې که څوک رسام وي د رسامۍ د لارن، څوک نقاشي د نقاشۍ د لارن، که څوک هر نرمند وی د خپل دغه ماس میډیا د لارن کول شي دغه هدف او نظریات ورسی. چې ځوانان کله کوڅي بازار ته وزي، دوی نه باید د زنی مغرض افراد اشخاص او دغه مغرض اندیښنو او د مغرض اهداف ښکار وګرځي. نو پر دې بنسټ باندې هغه ته لازمی د چاول خل لازمه سیاسي آگاهی پیدا کړي، په موضوع باندې ځان خپل بلد کړي، بیا ورسره کوڅي بازار ته وزي، بیا دوی کول شي چې په خ قوت سره خپل اهداف ته ځان ورسی.
تان دي څنګه هم تمرو ملګرو تر بیا مو په پاک الله ستاره.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
گرز
Chip-a-zan-na-po-he-de